द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دیوا سارا نه نیم ساعت خبری خبرونه کې شراغلاست د ګول یا دوشنبه ورځ دا کال دی 2019 د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ډي سي کې د اتوار د شپې 9 بجې دی او د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قربانال زه کلثوم کاکړیما. خبرونه کې را سره ملګری اوسېږئ. د خبرونو تفصیلات لرو، خو اول د نن ورځې سرټکې. د پاکستان سند صوبې په ګوټکی ښار کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي یو پرنسپل باندې د مذهب د سپکاوي د تور وروسته قهرجنو مظاهره چیانو د هندوانو ګڼ شمیر د عبادت ځایونه او جایدادونه ته سخت زیانونه اړولي او د تیرې ورځې راهیسې په ښار کې سخت اړې ګړې پیدا شوی.
د پاکستان د بشری حقوقو ډلې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم یو ویډیو خپره کړې چې په کې قهرجن مظاهرچیان ښودل شوي. کمیشن دغه تشدد غندلی او د چارواکو نه یې غوښتلي چې د دغو مظاهرچیانو پر ضد سمدستي ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو څخه آزاد کړل شوي 8 ولسوالۍ کې به هم ټول ټاکنې ترسره شي. او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د تیلو په مهمو مرکزونو د ډرون بریدونو وروسته ویلي چې امریکا د دغه بریدونو ځواب ورکولو ته تیار دی.
د دې وړاندې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ټویټ ویلي وو داسې کوم شواهد نشته چې ډرون د یمن د غاړې راغلی وي.
او اوس د خبرونو تفصیلات. د پاکستان سند صوبې په ګوټکی ښار کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي یو پرنسپل د مذهب د سپکاوي د تور وروسته قهرجنو مظاهره چیانو د هندوانو ګڼ شمیر د عبادت ځایونه او جایدادونو ته سخت زیان اړولی دی. د اتوار په ورځ د ګوټکی پولیسو ویلي دغلته فسادونه یوه ورځ وړاندې پیل شوي او په ټول ښار کې خواره شوي. د سند ایالت ګوټکی ښار او شاوخوا سیمو کې د ټولو آبادۍ نږدې 70% یا سلنه د هندو مذهب سره تعلق لري. د ښار ځای خلکو او ټولنیزو مشرانو پخلی کړی چې احتجاج کوونکو په ښار کې د هندوانو په درې عبادت خانو ورغلي او اغلته پراته بتان او نور مقدس شیانو ته زیان اړولی. د پاکستان د بشری حقوقو ډلې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم یو ویډیو خپره کړې چې پکې قهرجن مظاهره چیان اشکاره کیږي. دغه غیر حکومتي ادارې د غلطه تشدد غندلی او د چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغو مظاهره چیانو په ضد دي په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي او د هندو ټولنې غړي ده د دغه تشدد څخه خوندي وساتي. په پاکستان کې د اسلام او پیغمبر د سپکاوي یوه ډیره حساسه معامله ده چېرته چې د داسې قسمه تورونو وروسته بې د سپیناوی په تورن تن د ګڼې ګوڼې لخوا سخت تشدد ترسره کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه کمی 8 ولسوالۍ بیرته نیولې دي. په هغه کې به هم د ولسمشرۍ راتلونکي ټول ټاکنو ته زمینه برابره سي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي ځواکونه تیار دي او نږدې 3000 نور هم تیار ولاړ دي چې د ضرورت په وخت به ترې استفاده ورکړی سي. د امریکا ژغ آشنا څانګې د راپور له مخه د ولسمشرۍ ټول ټاکنو لپاره به ټول افغانستان کې نږدې 5000 انتخابي مرکزونه فعالوي. د ټاکلو کمیشن د دې ټاکنو لپاره 1,000,000 او 3,00,000 د رای ورکولو پاڼې هم چاپ کړې دي. په دې ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره 9,000,000 او 6,00,000 افغانان خپل نومونه ثبت کړي دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روان کال د سپتمبر په 28 نیټه ترسره کیږي چې پکې به د موجوده ولسمشر اشرف غني او اجر رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون د 3 کاندیدانو برخه واخلي. د امریکا صدر د اتوار یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د دې باور ورکولو لپاره یو دلیل سته چې موږ مجرم پیژنو. صدر ټرمپ وړاندې لیکلی چې هغه د سعودیانو لخوا د دې خبرې د اوریدو ته په تمه دی چې د دوی په خیال دغه بریدونه په شا څوک دي او دغه ځواب څنګه او په کومو شرایطو ورکول پکار دي. صدر ټرمپ وړاندې د هغه انتظامی یو بل ستر چارواکي هم ویلي وو چې په دې کې څه شک نشته چې سعودي عربستان د تیلو په دغه مهمو مرکزونو د بریدونو ذمهوار ایران دی. همدې اتوار په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي د سعودي عرب د تیلو په مهمو غټو مرکزونو د بریدونو ذمهوار ایران دی او یمن په دغه بریدونو کې هیڅ رول نه لري. پمپیو په ټویټر ویلي ایران په دغه ډول سلوزه زیاتو بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. ایران صدر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سفارت کاری کوي او په داسې کې ایران نړۍ ته د تیلو ورکولو یو غټ لاین برید کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جو ودا سارنی خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د خبرونو د تفصيلات رستم تاسو ته په دې موضوعګانو تفصيلي راپورونه لرو. لومړی د پاکستان سند له څخه راپور درته لرو چې په ګوټ کې شار کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي یو پرنسپل باندې د مذهب د سپکاوي د تور رسته قهرجن مظاهره چانو د هندوانو ګڼ شمیر د عبادت ځایونه او جایدادونو ته سخت زیان اړولی دی. په دې اړه نور ټول تفصیلات تاسو ته شعیب زاده په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان سند صوبې په ګوټ کې خار کې د هندو مذهب سره تعلق لرونکي یو پرنسپل باندې د مذهب د سپکاوي د تور رستو ځایي قهرجنو مظاهره چانو د هندوانو ګڼ مندرونه وران کړي او جایدادونو ته سخت زیانونه اړولی دي. د یاد پیښې وروسته په ګوټ کې خار کې تاوتریخواله سیوا شوې او د اتوار د ورځې راسې دغلته په لویه کچه فسادونه هم شوي دي. تېر ورځ په ګوټ کې خار کې مظاهرچیانو تر څو ساعتو پورې لوی سړکونه هم تړلي وو. د ګوټ کې خار پولیسو تېر ورځ ویلي چې دغه فسادونه د خالی په ورځ شروع شوي وو او په ټول خار کې خواره شوي دي. د سند ایالت ګوټ کې خار او خواوشا سیمو کې د ټولې آبادۍ نږدې څلوېښت سلنه یا څلوېښت فیصده د هندو مذهب سره تعلق لري. د خار ځای خلکو او ټولنیزو مشرانو پخلی کړی دی چې احتجاج کوونکو په خار کې د هندوانو په دریو عبادت خانو ورغلي او دغلته یې پراته بوتان او نور مقدس سامانونو ته زیانونه اړولي دي. وروسته دغې قهرجنو مظاهرچیانو ګڼ شمېر د هندو مذهب منونکي وهلي ټکولي او د دوی ګڼ شمېر کورونه یې هم وران کړي دي. په وران کړل شوو کورونو کې د هغه شخصي سکول د مشر یا پرنسپل کور هم دی په چا چې د مذهب د سپکاوي تور لګېدلی دی. د فساد د دغه پیښو وروستو ځایي انتظامیې د دغې مخنیوي لپاره سیمې ته اضافي امنیت ساتونکي هم رابللي دي. د ځایي خلکو تر مخه د اتوار په ورځ د نور تاوتریخوالي او مظاهرو له کبله دغه ښار په مکمله توګه تړل شوی و. د سیمو د پولیسو په وینا دوی د اتوار په ورځ د هغه شخصي سکول مشر یا پرنسپل هم نیولی او دا مهال ترې پلټنې روانې دي. په دغه پرنسپل د سکول د زده کوونکو لخوا تور لګول شوی چې د مسلمانانو د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی. په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې کوتکونه او ډانګي په لاس قهرجن خلک په لارو کوڅو کې د هندوانو ودانۍ تباه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو ډلې هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان هم یو ویډیو خپره کړې چې په کې قهرجن مظاهرچیان ښودل شوي. کمیشن دغه تشدد غندلی او د چارواکو نه یې غوښتلي چې د دغه مظاهرچیانو پر ضد سمدستي ګامونه پورته کړي او د هندو ټولنې غړي دي د دغه تشدد نه خوندي وساتي. د ادارې لخوا په بیان کې ویل شوي چې خپره شوې ویډیو یرونکې ده. د یوې مذهبي لګکۍ پر ضد ډله ییز تشدد غیر انساني او د منلو وړ نه دی. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو لپاره کارکوونکي او پیژندلې فعاله کپل دیو په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په ګوټ کې ژوند کوونکي هندوان د محاصرې یا بندیزونو لاندې ژوند کوي چې یوه لویه پوښتنه راپورته کوي چې موږ پاکستانیان نه یو. په پاکستان کې د اسلام او پیغمبر سپکاوی یو ډیره حساسه معامله ده چرته چې د داسې قسمه تورونو وروستو بې د سپیناوي په تورن تن د ګڼې ګوڼې لخوا سخت تشدد ترسره کیږي. د دغه هیواد د قانون لاندې کچارې په چا د مذهب او پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو ورته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو په پاکستان کې دغه قانون مخالفین بیا وایي چې یاد قانون زیاتره د خپل مخالفینو او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو خلکو او لګکیو پر ضد په دروغه کارول کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس د افغانستان د ټول ټاکنو د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه تاسو ته راپور لرو چې افغانستان دفاع وزارت ویلي دی هغه ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې د طالبانو ځخه بیرته نیولې دي هم به پکې ټول ټاکنې ترسره شي. تفصیلات تاسو ته وګمه جلاوان وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې وروستیو کې چې د طالبانو څخه کومې اته ولسوالۍ بیرته نیولې خایي په هغې کې هم د ولسمشرۍ راتلونکو ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د ټاکنو امنیت لپاره په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي ځواکونه چمتو کړل شوي او 3000 نور به تیار ولاړ وي تر څو د ضرورت په وخت ترې استفاده واغستل شي. د امریکا غږ آشنا څنګه د رپورټ تر مخه د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره به په ټول افغانستان کې 3909 انتخابي مرکزونه فعال وي. د ټاکنو کمیسن د دې ټاکنو لپاره 1,000,000 او 3,00,000 د رای ورکولو پاڼې هم چاپ کړي دي. په دې ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره 9,000,000 او 6,00,000 افغانانو خپل نمونه ثبت کړي دي. کله چې په کال 2014 کې افغانستان کې صدارتي ټاکنې کېدلې نو هغه مهال 6,015 د رایو مرکزونه پرانستل شوي وو، خو سخ کال د دې مرکزونو شمیره 15,000 ته راټیټه کړې شوې چې د ټاکنو کمیشن یې علت د امن خرابه وځخایي. ټاکل شوې ده چې افغانستان کې صدارتي ټاکنې د روان کال د سپتمبر په 28 نیټه ترسره شي چې پکې د موجوده ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په ګډون 13 کاندیدان برخه اخلي. خو څېړونکي وایي چې اصل مقابله به د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ وي. په تیرو ټاکنو کې هم ډاکټر اشرف غنی او عبدالله د یو بل سره سخته مقابله کړې وه. انتخابات د رایو شمیره کې د جنجالونو لامله دوام پړاو ته اوخته و، خو وروسته چې کله عبدالله د انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار وکړو نو د امریکا د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په منځګړتوب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ګډ حکومت جوړ کړی و. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی وده تاسو خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د صدر ټرمپ د اعلان نه پس د افغانستان د جنگ په انجام امریکانو او نړیوالو اخبارونو او مجلو کې د مضمونونو مقالو او تجزیو خریدو سلسله جاری ده. د امریکې په ریئل کلیئر ډیفنس نومي مجله کې یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی افغانستان کې مفادات د ایماندارۍ غوښتنه کوي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې طالبانو سره د امن د خبرو اترو د ختمولو نه پس امریکې ته دا یو موقع په لاس ورغلی ده چې اوس د افغانستان د جنگ په حق له د خپلې تګلارې په تسلۍ سره جاج واخلي، سچې تر اوسه پوری شوی دی په هغه یو ځل بیا نظر واچي او په آینده کې د تګ دپاره یو خلار اختیار کړي. په مستقبل کې د امکاني خبرو اترو د پاره لومبه اصول باید چې دا اوټاکلې شي چې د امریکای د قومي سلامتیا مفادات او د طالبانو د تیرو وختونو افسوسناک کړه د امریکای قام ته خپسپینو ټکو کې بیان کړی شي او که طالبانو سره د امریکای د حکومت سروغ راضي نو په هغه د دسخط کولو نه وړاندې د دا ټکي پټکي امریکایي قام ته بیان کړی شي. مضمون لیکي حق خبره دادا چې هر حکومت تخپل مخالف فریق سره د سلوزنامي په تفصيلاتو ځان له د پټو خبرو کولو حق وي. دا سلوزنامه کېدل ډیره ګرانه شي چې د خبرو اترو د هر پړاو یا مرحلې نه به خلک لازمن خبرول وي. البته یو دل چې دا قسمه لوزنامه حتمی شي نو د عملی کېدو نه وړاندې مناسبه خبره دادا چې دا خلکو ته ښکاره کړی شي. خو مجله لیکي د بدقسمتۍ خبره دادا چې د خبرو اترو په شروع کې ټرمپ حکومت داسې اندیې ورکول شروع کړی وو چې هغه به طالبانو سره کېدونکي لوزنامه خلکو ته نخ کاره کوي. یو خبر خدا هم دی چې طالبانو سره د شوې لوزنامې مسوده افغان صدر اشرف غنی ته وښودلې شوه او د هغه د لستونه پستنه بیرته واخیستې شوه، یعنی د لوزنامې نقل افغان ولسمشر له هم ورنکړی شو. که دا خبر غلط اوخیږي نو ښه به وي. ریئل کلیئر ډیفنس مجله خپل مضمون کې زیاتی چې د افغانستان په جنگ کې د افغانستان ترزن او د مضبوط استقامت اولس ډیر غمونه او کړمی لیدلې دي او د دوی په سر کې دونکې سلاوزنامه دوی ته نه خودل یقینا چې د دوی د غمونو کړمو او د قربانو سپکاوی دی. دغه شان د امریکای اولس هم لوزنامې نه د خبرېدو پوره پوره حق لرلو. مجله زیاتی چې امریکای د کال 2001 د 11 ستمبر د حملو ورستو د القاعده په ترهګرو پسې په افغانستان يرغل وکړو او د 100,000 نه زیات فوج افغانستان ته ولېګلو، خو نن سبا افغانستان کې د امریکای 14,000 فوج پروت دی. دې سره د نیټو د اتحادي ملکونو هم 3,000 فوج شامل دي. دین علاوه د امریکای هوایی فوج هم افغانستان کې موجود دی چې دا شان ترهګر امریکا کې د 11 ستمبر د ډول د حملو کولو لپاره د منصوبو تیارولو په غرض بیا خپلو کې راغون نشي. د دې ټولو فوجونو افغانستان کې د ساتنو مقصد د ترهګرو خلاف سمدستي عملیات کول او د افغان ملی اردو د تربیت په ذریعه مضبوطول دي. خو مضمون تپوس کوي چې د دومره فوجي تیارو باوجود امریکا د افغانستان په جنگ کې زړه پورې پرمختګ ولې نشي کولی. مجله جواب ورکوي دا ځکه چې امریکا د افغانستان جنگ ته مضبوط استقامت سره نه ترغاړه وځي. روان جنگ کې کافي مالی او فوجي امداد نه رسي او ترهګرو لا د پناهګاهونو جوړولو په اجازت ورکول وي تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ علاج ونه کړی شو. ریئل کلیئر اینڈ ډیفنس مجله خپل مضمون کې نور لیکي چې د افغان حکومت د ولقي لاندې سیمو کې د اوسیدونکو افغانانو شمیر زیات دی. طالبان د افغانستان د ټولو اولسولو په 19% قابض دي او په نورو 30% اولسولو خپل يرغلونه جاري ساتلي دي. طالبان د خپلې ولقي د سیمو نه مسئولونه ټولی او دغه سیمو کې اسلامي شریعت په سختۍ سره نافذ کړی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.diva.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کیږي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د اتوار یک شنبه په ورځ نه وخته په خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې باور کولو لپاره یو دلیل شته چې موږ مجرم پیژنو. صدر ټرمپ په وړاندې لیکلی چې هغه د سعودیانو لخوا د دې خبرې اوریدو ته په تمه دی چې د دوی په خیال د دغه بریدونه په شا څوک دي او د دغه ځواب څنګه او په کومو شرایطو ورکول پکار دی. صدر ډونالډ ټرمپ وړاندې د هغه انتظامی یو بل ستر چارواکي هم ویلی وو چې په دې کې شک نشته چې سعودي عربستان د تیلو په دغه مهمو مرکزونو د بریدونو ذمهوار ایران دی. په دې اړه نور ټول تفصیلات تاسو ته د شفاق مومند په راپور کې وړاندې کوو.
د امریکا یو ستر چارواکي ویلي دي کې هیڅ شک نشته چې د سعودي عرب د تیلو په یو اهم مرکز باندې د ډرون برید ذمہواره ایران دی. د رایټرز خبري ادارې ته دغه چارواکي ویلي چې فرق نه کوي که څومره هم خبره واړوي راواړوي، خو د حقیقت نه تیښته نشي کېدی. شواهد د ایران علاوه بل یو اړخ ته هم اشاره نه ورکوي چې هم هغوی یې ذمہواره دي. دی وایي چې د برید هدف ویشتل څرګندوي چې دا سویل د غاړې نه دی راغلی. دی وایي که څه هم حوثي وسلوال یې ذمہواري په غاړه اخلي، خو حمله د یمن حوثي وسلوالو له طرفه نه ده شوې. د دې وړاندې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په ټویټ ویبپاڼه باندې ویلي وو داسې کوم شواهد نشته چې ډرون د یمن د غاړې راغلی وي. د لیکلي که څه هم تمام خواوې د تاوتریخوالي د راکمولو غوښتنې کوي، خو ایران اوس یو ډېر غیر معمولي حمله نړۍ ته د تیلو ورکوونکي ځای باندې کړې ده. د برید په شا د ایران په لاس لرلو تورونو ته ایران لوی دروغ ویلي دي. د عراق ځینې میډیا وایي چې ډرون د عراق لخوا لیږل شوی، کوم چې د سعودي عرب تیلو مرکز ته د یمن نه زیات نږدې دی. خو بغداد دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې ډرون د عراق څخه الوت کړی، او ژمنه یې کړې ده که چا هم د دوی خاوره د دې حملې لپاره کارولی وي ورته به سزا ورکوي. د سعودي عرب په افدیق او خوریس تیلو مرکز باندې د خالی په ورځ د سهار لمر ختونه وړاندې د ډرون د لارې یو شمیر بریدونه شوي وو چې له کبله یې لوی اور لګېدلی وو. د سیارې نه په اسانه د لوګو لوی لوی تک تور غونډان ښکارېدل. سعودي عرب ویلي په برید کې څوک هم نه دي وژل شوي او نه جوبل شوي دي، خو زیاتوي چې د تباهۍ له کبله د ورځې په حساب 5.1 میلیونه بیرله د تیلو پیداوار، کوم چې د نړۍ نږدې 6% جوړیږي، راکم شوی دی. د سعودي عرب چارواکو خپل هلې ځلې توندې کړي دي چې ګرد نړۍ ته د تیلو لیږلو عمل ډیر اغیزمن نه شي. د امریکا سپینې ماڼۍ مشیر کلیانی کونوای فاکس ټي وي ته ویلي چې امریکا هم کولی شي چې خپل د تیلو پیداوار لږ سیوا کړي چې په نړۍ کې د تیلو ضرورت پوره کولو لپاره لیږل پر ځای وساتي. د تیلو په اړه پوهه لرونکي وایي چې د ګل په ورځ امکان شته چې د بیرل پر سر د تیلو بیه $15 زیاته شي. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت ویلي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون په لار د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان ته ویلي امریکا تیار ده چې د ریاض یعنی سعودي عرب د امنیت پر ځای ساتلو کې ورسره لاس وکړي. د ایران ملاتړو حوثي وسلوالو کال 2014 کې د یمن پایتخت سنا باندې قبضه کړې وه، او د یمن حکومتي غړي یې په عارضي توګه سعودي عرب ته ملک بدر کړي وو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو شمیر ملکونو ائتلاف د حوثي وسلوالو پر ضد هوایي حملې شروع کړې، خو په حملو کې په زرګونو خلک هدف وګرځېدل. ځینې ځایونه په مکمله توګه تباه شول، او په ملک کې چرته چې خلک د خوراک د نشتوالي سره مخ دي او هیزې د وبا شکل اختیار کړی دی، دغلته په هوایي بریدونو کې هسپتالونه بیخي هوار کړی شوي. د هوایی عملیاتو په ځواب کې حوثي وسلوالو په سعودي عرب کې یو شمیر د ډرون حملې ترسره کړي. د حوثي وسلوالو یو وایان په خپل ثبت شوي غږ کې د سعودي عرب د تیلو په مرکزونو برید د ترخهګرۍ د توله کولو لپاره عملیات یاد کړي دي. د ده په وینا دا د هغه جاري جرایمو ځواب دی چې د یمن په خلکو هر څه بند کړی شوي او ورباندې حملې جاری ساتل شوي دي. سعودي عرب په ایران تور پورې کوي چې حوثي وسلوالو ته وسله ورکوي، خو ایران دغه تورونه ردوي. او د منځني ختیځ په اړه څېړنکار وایي چې په یمن کې روانه جګړه د سعودي عرب او ایران د پټ ساتل شوو جنګیالو ترمنځ جګړه ده، خو دغه جګړه کې تر ټولو زیات د یمن خلک اغیزمند کیږي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف ته استخباراتي معلومات او وسله ورکوي. د امریکا کانګرس په سعودي عرب د دغه وسلې ورخرڅول د بندولو څو وارې ناکام کوششونه کړي دي، ځکه چې د صدر ټرمپ حکومت د دغې وسلې ورخرڅولو ملاتړ کوي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
و وایس اف امریکا چې ودا سره نه خبرونه تاسو په ژوندې بڑا په رادیو او ری را سره ملګری او سیږي سوشيبو کې به سره نه خبرونه بي بي شيرين او یو سټوډیوز برخه تاسو ته زمرم کاران وګما جلوان او شفاق مومن وړاندې کوي. دا خبرونه به تاسو د رادیو تر څنګ د فیسبوک په لار هم کوي سي چې په ټي وي وګوري او بیا کا سټلایټ ریډیشن ته نه په کور کې لري نو هم کوي سي چې زموږ همکاران او دا شو تاسو په ټي وي وګورئ. تاسو ته خبرونه کې یو بل د سیمې څخه راپور وړاندې کوو چې د خیبر پښتونخوا د سیلګری سیمه سوات کې یو تن خپله ماینه یا شزه زکه وژلې ده ولی چې دی غوښتل چې د واده وروسته تعلیم ته دوام ورکړي. تفصیلات سندي د فیاض ظفر راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د نور تعلیم حاصلولو په شوق باندې 13 ورځ د خپل خاوند د لاسه وجلی شوې. سناګل پلار حضرت حسین وای چې دا هغه اتل لسکلن لور د سکول د وخت نه هر کلاس کې اول نمبر راغلی و او یو لسم جمعات په امتحان کې په 1555 کې 1480 نمبر یې اغست وی او په خپل کالج کې اول پوزیشن اغست و. او د سوات اوسیدونکو د فرانس پاسپورت لرونکي انیس او دغه کور والا بار بار د سناګل د رشتې د پر راتلو خو موږ ورته په دې انکار وکړو چې جنۍ لا سبق وایي خو هغه وی چې د خاوند په کور به سبق وایي او یو نیمه میاشت مخکې هغه انیستا واده شو خو خاوند ورلا د نور سبق ویلو اجازه نه ورکوله. د سناګل پلار وایي چې ما ورلا په یو شخصي کالج کې داخله وکړه او 1,15,000 روپۍ مې کالج ته جمع کړې خو چې خاوند یې خبر شو نو تیره شپه هغه ووژله او فرانس ته وتښتېدو. د سناګل پلار حضرت حسین ډیو ته وایي
یا ډېرې چې دا به تعلیم نه کوي نو دی وو موږ اسکول نه نه سپیس والا به مخه نیسي ځینې لېږل چې دا ماشوم ولې دی په یو لسم کې 480 نمبر وړېږي فسټ راغلی وه دی خبر شوی چې دلته داخله کړې ده نو موږ ته نه دي ویلي چې یاره تاسو له داخله مه کوئ دا به سکول ته نه ځي د شپې دا چل کړی چې جسې والله وړې وه جسې په تناشه ته ویلي دا بیا نه شوشي ده په پښتو کې بیا د شپې دا په نسکول کې پرته وه بلې ستا د طرفه یې ډس کړی ده
د سناګل پلار وایي چې د سناګل د وژنې وروسته د هغې ملزم خاوند په 13 نیټه واپس فرانس ته وتښتېدو. په دې حق لمو د کابل تحصیل د ډي ایس پي اکبر خان شینواري سره رابطه وکړه نو هغه په مختصر ټکو کې وې چې دې کې موږ بروق کاروي کړې ده. سواد کې د زنانو د وژنې او پاغوی د تشدد په ضد کارکوونکو تنظیم اوکینګ یو چارواکی شمشیر علي وایي چې په تیره یو میاشت کې سواد کې شپږ یا اووه انا وجلی شوې دي او ملزمانې لا گرفتار نه دي.
دا سپتمبر د میاشتې دی په دې کې تقریبا شپږ یا اووه جنې چې کوم دي هغه د وجلی شوې دي او په دې کې زیات تر مجرمان چې کوم دي لکه رپورټ شوې دي زیات تر مجرمان داسې چې هغه کې گرفتاریان نه دي شوې.
د سناګل د سکول یو استاد عبید خان وایي چې سناګل ډیره قابلیت جنیوا او هر کلاس کې به اول پوزیشن اغستو او د هغه د تعلیم سره ډیر زیات شوق وو. د کانجو پولیس وایي چې هغه ایف ای ای یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ته چټی کړی دا چې ملزم د هواد نه بهر لاړ نشي. خو د سناګل پلار وایي چې هغه تیر ورځ فرانس ته واپس تللی دی. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا سوات.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.